شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
در عزت مننه قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې ترکمنستان د افغانستان لاري د ټپی پر پروژې کار پیلوي، البته جرم پیلوي. په دې اړه او دغه راز هند د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي پایپ لاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته خپل سفر پیلوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. ته هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع سي. دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډېر لګښت راسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې د تروریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتایج سوي راپورونه خپره سوي وو چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ته څلور ام آی 15 جنګي هلیکوپټرې وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک سي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوو ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان یاسي تېره ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی ته ویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر د عبدالله حمله وکړه، خو د عبدالله ته په دې برید کې زیان نه دی وشته او یو شمېر برید کوونکي ژوندي نیولې دي. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د ملا منصور ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1340 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items,
emergency items. They were the core shan bilani sarpana khaimi almaris tsaraghuna jamani jamia aw kampali zapal saw ta workal sawidi. د کډوالۍ د نړیوالې ماسې په وینا د اکتوبر د 18 نیټې د زلزلې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 102 تنه مړه سوي، 480 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم په مکړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښه د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمان المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناسته ویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیې کې اوریدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ږغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس A321 یوونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټولې 244 سورلۍ یې وژل سوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر ژافتونوف د شنبه په ورځ وویل پوځ 2 ملي متره هاوان د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمې را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشیا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړی دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په د رواني خبرونه په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته پر غزیدونکو پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي. د دې د سفر د هدف په اړه د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې د ټوریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې
وشي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15 زره قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کېږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پېښې کمې شوې. خلک څه وایي؟
جنایي پېښې کمې شوې دي نسبت تېرو وختو ته، ولې پېښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربېره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په همدغه چپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او 2 کمپنیو ته امر وکاوه چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شي برپراپور کې واوري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې یو شروع کوي افتا ته پور چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې مونږه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي. دې خاطر چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپ لاین 1900 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارده ډالر ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کومه فرصت پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ نه کوو بنان ډېر ارامه شول د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسله وال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړ او د وسله والو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادري ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یو خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنګ لمنې ته لشکرګاه رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به مصیبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه ده شوې او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي مالی مورولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسلې ته د پاتې کې شي. هغه ونه ویل چې ډول وکیلان د نامنوی د ډیرېدو لامل دي خو ویل کیږي په امنیتي برخه کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مکرروي باعث شوی دي چې له عمله نامنوی هم زیاتې شوی دي.
اما موږ د دې لپاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک لپاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکه د شهر پر خلک باندې ځکه چې ان شاء الله موږ در سره یو په دې خاطر مراقبه چې تاسو یو روحیه درکو او خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي که پولیس دي که ملي امنیت دي که اردوی ملي دي هغه تم دا در ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یا پر دې خاور باندې مقاومت وکي.
بل ښکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنګونو او نامنوی په اړه ډېر معلومات نه ورکوي خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مارجي کې د روان جنګ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډېر سرتیري وژل شوي دي چې د ځینو مړي لا هم د جنګ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاض صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزی د دې سفر د هدف په اړه احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې او لومړی د پښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندستان سفر هدف داره چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ایز امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمیر جنگی هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ایزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري، او دا خبره بالکل د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړي، د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په ولسو مواردو کې چې په هغې کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه څارنه د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1315 نوي کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلی وای چې ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې 8 تنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک دي نو د ازموینې شوالې تضمینېدای شي. حاجي شمسالحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شئ. 15 پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاری محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. یاد لري له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونه د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات زی یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه ښه کوي، خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلې زکمو ونل وستل. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واوري. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 163 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وای په کابل ښار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قمندانۍ پولیسو په تیر 2 اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 164 تنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته. ولې پیښې ستا لامل دا ده؟ بدون شکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سه په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي، دغه ټول باعث دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تی وسی.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې 4 ویشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیت قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمېر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیر 2 اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې 10 فایر MB1 توغندي، 9 فایر RPG مرمۍ، 10 کړۍ چسپکې مینونه، 8 کړۍ وسایط ضد مینونه او 40 کیلوګرامه انفجاري مواد کشف او له منځه وړي دي. امنیه قمندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکې مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تن د نیولو خبر هم ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکې مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوې. د کابل شار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان ده او اساسي تغییر نه ده پکې راغلی. شاید جزوي تغیرات پکې راغلي، اما اساسي تغیرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې مور سره نه وي خوشې ګرځې، هیڅ خبره نشته. مقصد پیسې په جیب کې نه دي، نور امنیت تامین دي. پنجاب کې پیسې واچوا وګرځا بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او رنګکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمي بوختیاوي برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانانو ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو رنګکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورځپاڼې چې په استرالیا کې چاپیږي، په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوي څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانه وای چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې، په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشه ایمان المقدم نومیږي او د مصر او په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 شمه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده. داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اورېدل شوی دی. یو شخص د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اورېدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یوځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی، خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
لنډو خبرونو ته نږدې کیږو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته پې ټلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربانقلی بردمحمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو له مخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته 4 MI-15 جنګي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخته دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو له یو بل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 820 کورنۍ سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اورېدلی دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشا کې نن پارلمان انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت نونیم. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیراً یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنین که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک میکنند و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگره باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیره مهمه موضوع ده دی افغانستان لپاره چې کوم کسان چې افغانستان اوسی اکثره ځوانان دي او همدا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي او هغه ګټور دی عمر هغه ګټور وخت هم دغه دی ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي فعالیت کولی شي او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي په وړیا تعلیم په کوي دا ډیر لوی مصرف ته او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواد لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 8:30 شمېرې لري نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده radio.azadi. له دې طریقه هم کولای شي له موږ سره نظر شریک کړي. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی لزابل لیکلی د افغانستان څخه بهر ته بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلې دي. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت هم وخوړل شي. له نورستانه قاری محمد مدني لیکلی وایي، زما په نظر په هیواد کې ناامنۍ او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت ته اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وای زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتي او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاده کړې ده. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شنواری لیکلی دی، وای ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون با شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. جمیل نیمی از تهران هستم.
سلامت.
سلام سر.
مهربانی کو صاحب.
بلی از من در خدا دی افغانان تا خارجی و دوتا هم نا امنی و هم بیکاری در افغانستان کی.
بله،
کچیر پخپل افغانستان کی کارو تا پیداش نور با افغانان و خارجی و دوتا اولار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو آوریدون کو پشند چی موشه پیغامونو ول و سلطاسی هم دواره علتونه یاد کرد، لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دی یو رول با دیر بی. پا اکثر اروپایی هیوادونو که افغانانو تاویل کیشه چی افغانان دومره لانامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو پلکه بلا دوی ماجرات کوی، او پم دې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي، دوی ته پلمې جوړیږي. وای تاسو اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کوم نارام یو بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کومه یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه ده شاید، نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادوته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانانی که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیاس کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه را کم چوک چه پیسی و نلری و غیط لایم نشی، او دوی رو پا گمان اغا پیسی چه دوی خاچاق برو تورکی و پیغه بندی پخبل وطن کم یو کار تول نشی.
بله،
ور بشو بلا اوریدون که تا دی تلیفون لاری اوریدون که لرود میرابانی کوی.
بفرمان سید.
سلام، سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یا
سلامت اوسې؟ خوشاله اوسې، مهرباني.
زاخت محمد حمیدی د ولایت ګراوت ورسولین اساس په تاسو باندې کوم زما خو دا هم خو هم د جنگو ته خلک زغلی بارني او د وطن هم اقتصادي ستونزې دي، نو ستونزې دي مسلې د سار ما شامل نه لري، لاس کار کار لاس نه یاد مول استنا یا لا په ټول څه شي نو باندې خلک څه څه وسات دا غږ کور
بلش. بله، ګوره دو ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
بهرنی ہوا تو جرمنی تھا یا ترکیه څنګه تک مهاله ده دا نه پاره دي چې معنا خو ژوند زندگی به رساله پتی دیگه خو جام و جان یتال نه بالا دیگه ژوند خو پتی دیگه دیش به غل جنا پاره دیش ما نه و خپل ژوند شو لري
ډیره مننه
سوال زر پنځه لږه دا سره ول نه سره چې ته پاره ځو
بله یعنی تاسو په نظر پام دغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي زیات مننه
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چې له ولسمشر څخه هیله کوم چې هغه افغانان چې خارج ته تللی دي باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چې پیام گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی که صاحب. سلامت اوسئ. مهربانی.
منه نظر گئی ازا تی کلام اومن در سر تماس کم خیستن انگر هارا
میره بانی کوی
ساسی پا موضوع بزدوم روی وزدانه چه کم زوانان چه خارشت روان دی ده اوم را پیسی چه ورسروی خارشت چه زیده پیسی لگی تقریبا لس لکا دو لس لکا وانه لگی دا پا افغانستان کی دیر لوی سرمایه گنن کی گی زمان پا دی خلکو کی زمان پا هم چه دخ کوم ځوانان چې دوی هیواد نه لواد دي په دغه بانه باندې شیاره ناامني ده ناامني چېرته ده دومره ناامني خو نشته ده لکه په نورو ملکونو کښې چې ده لکه عربي ملکونو کښې د سوریا ده همداسې نور فلسطین دی او د هغوی په پرتله په افغانستان کښې ډېر امنیت دی خو مګر یو خبره ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یې حق لري هغوی ته د کار زمینه برابر ول هغوی ته د تعلیم هغوی ته داسې ښې دندې پیدا کول هغوی ته داسې اعتماد ورکول چې یاره هغوی زړه مات نه شي په دغه وظیفه کښې په دغه کارونو کښې په دغه هر وانده نورو کښې او دا د حکومت بې غورین ده چې خپلو ځوانانو بلب نه شي نیولی هغو یو معمولي بانه وکړي وایي ناامني ده ناامني خو په ټوله دنیا کښې ده هر ملک یو چودغه یو جګړه کېږي تاسو نه ګورئ چې د ټول آسیا کښې دغه رنګ حال روان دی افغانستان بیا هم یو اندازه نه دی زما په نظر اصلي نظر زما دغه دی چې بېکاري ده ته نامنۍ هغه دی کښې نه لري ځکه چې مونږ ته مونږ ونه درېږو نو بل څه خو نه شي کولی چې افغانستان کښې مونږ د دې لپاره را شي چې مونږ ته امنیت را ولي شي مونږ تاسې په خپله چې تخت نو امنیت به څوک را ولي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسې
ببینیم شنونده
ځوانان نه مې همدا غوښتنه
بله
ځوانان نه مې همدا غوښتنه چې سوال ورته کوم هیله ترنه لرم چې نور دې افغانستان نوم نه سپکوي په دې بانو چې افغانستان کښې نامنی افغانستان کښې جنګونه دي
سلامت اوسې ډېره مننه
سلامت باشین صاحب شنونده بعدی هم منتظر هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادي است
سلام تاسو نیم صاحب پر جناب عصمت سروان صاحب باندې لومړی خوړی نړۍ
تکین صاحب
چې داسې موضوعګانې ټاکئ چې هغه د ټول افغانستان د ولس مخه یې د عبدالقادر تکین هم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب
تشکر صاحب که چېرې موږ تاسې وګورو یقینا جون یو ورځ ویډیو ټیک کښې اشاره وکړه په افغانستان کښې موږ افغانان یې ګورئ ژوند په زابل ولایت کښې ژوند کوم په قندهار ولایت کښې تاسې وګورئ دیارلس کاله موږ په جنوب غرب حوزه کښې ناامنۍ تېرې کړل داسې یو کال اوس یو کال پوره نه کېږي همالته جګړه وغځېدله ټول هغه دوستان اوس روان دي کډوال کېږي باور مو اوسه جناب سروان صاحب هغه ورځې په قندهار کښې د یو کډوال سره مخامخ شوم روان و د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودله $8,000 مې اماده کړله ځکه شکبر سره مې خبرې وکړلې اوس زه ما وړم الان کښې موخه هم د دې راته مسایق ده چې مور مې راته وایي چې خوزه درسه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو چې طالبانو ما ته اختار را کړی دی ماته په جرمني کښې دا ختم ته ښکاره کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپله غواړي په اروپا کښې ژوند وکړي دا سچ ژوند وکړي نو په دې اساس زما په نظر ځوانانو تاسې په ټولنه کښې 50% تشکیل د ځوانانو څخه دی نو که دوی دغه پیسې لس یا دغه پیسې دلته په افغانستان کښې په خپله ټولنه کښې مصرف شي اقتصادي ستونزې دلته حلېږي ځوانان په ګډه کولی شي مدني فعالیت وښوي او هغه د ټولنې هغه ځوانان چې موږ تاسې غریبان لرو وګورئ پرون په کندهار کښې 50 غریبانو ځوانانو ته د مودو مصارف ورکړل کولی شي ځوانان تجاران داسې څه وکړي او دغه موجوده ستونزه موږ تاسې په خپله جاتي ده
بله صاحب
سلامت اوسئ تکین صاحب
تشکر، سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچبند نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیره جنگونه همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره به هر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همداراز عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. سپ رادیو آزادی است.
سلام و احترام هستم. من سلام آجی میمه به نگران نتاج سرپ تماس کنم.
مهربانی کوی هستی بسید.
بایدوائیم با کنگاران که خارج تلواندی و من وطن تریدی غطا بادارا چه دی اقتصادی مشکلات لری او همدارنگ بیساری دا چه ترکم حدا کم کسان پیزن ما واغوی وطن تریخری او روانی خارج تدی او ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی از په هر قیمت چې خپلې کوم جایدادونه ځمکې یا بعض شو چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې ده چې آینده د افغانستان ښه نه ده. او په هر قیمت چې باید موږ د مشن ورځان وباسو، ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بېکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. ناامني دومره پکې نه ده لکه تر کومه ځایه چې بېکاري او اقتصادي ستونزې وي.
بلکه نو ستاسو په نظر په همدغو پیسو چې تاسو وایي جایداد ورته خرڅوي نشي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن قطع شد.
تلفن از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که دهها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغانهایی که به کشورهای خارجی میرن، خصوصا به اروپا، اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منلی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده. یعنی منظور یې درته چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فراز څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. د اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباری له شکین څخه لیکلی چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي، ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کېږدي.
و ساروان صاحب، راه رسیدن به ای کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشان و کودکان و زنان هم در بینشان بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوا دست ناوره پیشدی په روستی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمز دوبه شو چه پلسکون و افغانان پا کمره شل.
بله.
نو داغ خطر پا غار اخیستل آیا پا دی ارزی چه چوک دی پا خپل وطن که جایداد ور تخرس کیا و لاردشی اروپا تا پا دی هم فکر وکیا و نظر سرکن که دی تلفون لاری بلاوریدون که.
بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار و دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگ سالارا معاصره شده. بنابراین افغانستان وضعش چون شما ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاع دقیق و راستی ندارید. بدانی کسایی که می گذرد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتانستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای مرا. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد.
بله. نظر نور هم تو وی بله روزون که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سه.
سلام علیکم، که هستی برای گرهی در خیرت؟
سلامت تو سه، مهربانی که وی
برای دلاور ملو در ولایت نخبری کن.
مهربانی که وی دلاور سه،
ما برای دیر پوشته خبری نستایم آخوزه دی شپش آفوز دی والکار خبری کن. من در زوانان که رواندی دیل مستای نرواندی ورا دوی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله راځي چې د میدان ته د سیمه څخه مو پرګري خپل نظامی قوتونه سره یو ځای شي، خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسو زه ډالرې راغوي، غریب سړی ورو پات نه شي ترای دا ټول مسته نه روان دي.
بله صاحب، پر حال د هم نظر ده، مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کې ازادي رادیو ده.
بفرمایید صاحب.
درد خبرې کوم عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ صاحب مهرباني.
مهرباني صاحب.
خپل ته ونستان کې اولنۍ دغه چې ټول امنیت ته دوه بیکاری ده. ټول خلک وایي چې دغه ته بلار خارج ته بلار شي. دغه چې پورتل خلاص شي و دې په ورته نه پیدا کیږي. ټول کار د وای څو په دغه باندې وي.
بلوچ صاحب.
خپل ونستان کې هم دغه د دې مشکلاتي چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او بیکاری ده. دا امداګه لاته چې افغانستان ته ټول خلک دي، چې ماته چې زه وخت پیدا کوم زم خپل
بله. لا تاسو ته یو سوال، لکن فکر نه کوئ چې بله لا تاسو ته یو پوښتنه، فکر نه کوئ چې دا چې نور زینو زه هم باید لاړ شم، یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده کینه په دې سفر کې پخپل دي ژوند ډیر لوی خطر شته.
روان ته پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورۍ دي، هیڅوک د مسیح سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح.
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر ما فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنن. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، ای گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو فکر کمی چه نیازهی صاحب
میروانی صاحب.
باز سلام و ادب خدمت شما است. من ساروان منچنان جاوید نعیمی و شنوندگان خوب محترمتان. البته نیازی است که من ساروان هم رتان در خط گرفتیم.
بله صاحب، بفرمایید میروانی.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع، چون که در برنامه های قبلی هم به این مورد صحبت کردیم. من صورت بیرمید که نگه فرار جوانان از افغانستان، در قدم نخست ما میگم که اینها جوان نیستن بلکه ناجوان هستن که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارن و باد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسادن. یک دویم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میاد خود این فرار جوانان میباشد که یعنی مشوش، تشویش، پریشانی را در بین امو همسایه ها، روستا ها، قریه ها، بالاخره شهره ها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگن چی لطف اینها فرار از کشور میکنن، خود این باعث ناامنی میشد. ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم، البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روسیه مرزهای خود را بسته میکنند، بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود، باعث بیابرودی و بیعزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند، بعد که زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند. ببینید جوانان فیلن 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ همین یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد. ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد از طرف ما اینها کسانی که افغانستان را میگذارند، باز ما به شما میگم که اینها ناجوان هستند، علیه خاک جفا میکنند. اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی فرار نه، بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند. بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان بعد اینها تقاضا دارن که افغانستان را دیگر نگذارند، باید که در افغانستان باشند خدمت کنند تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند. هیچ کسی هیچ میسفید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان صلح و ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند به دستان کسان دیگر. یک نواز ظلم جفا است و رفتار اینها را ما خودم محکوم میکنم. هر چه زودتر اینها باید که باز به طرف افغانستان برگشت کنند. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن، از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی میروانی کوی؟
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم ورانده کوم شاه سامکار
سلامت
یود نه نه شاو تا د ازادي راډیو
سلامات
کوم کوړو دوم کو سلام ورانده کوم
کور
دی خیر سروان صاحب سمو زو متا کلی ده کدی وی دی کړه پاره اجازه را کی زبر
میروانی
جوجی کا فاصله ورغه
میروانی میروانی ستاسو خپل پروگرام ده
محترم محترم سروان صاحب بله و محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چېرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي، د مشکلاتو خبره کوي، ناامنۍ د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبېږي، د بل په خوله باندې، د ګاونډیانو په خوله باندې، دښمن پښې را پسې. که ناامنۍ په ټول وطن کې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوغ دی اقتصادي سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسه د دې سارو پر پلوکو باندې کته د سې چې د سې ژورنالیسانه چې ودرې خلکو ته کار نه پیدا کیږي. نو ارجې څه معلومه ده کدا سې چې ناامنۍ او فقر او اقتصادي نو ارجې څه هم معلومه ده زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي. که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي، مایانو خوراکیږي، د دې مرګ مسؤلیت خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم د خودکشي ورکی. دا یو خبره. او دوهمه خبره دا ده زموږ دولت په دې کې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړي دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. او دوهمه درېمه خبره دا ده زما خپل د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده، ګیلنې ده، ګیله خو نه ده. دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي، اکثره باسواده موږ د دایي په پیسو باندې د نړیوالو د غدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه. ټول سم اخلاص کې فاکولټای وویل کانکور اخلاص کې نن په انسون ته ورسېدل. نن موږ دوی موږ پیردي او موږ ته دي موږ ته خطر لاندې پیردي. دوی په اروپا کې سره ژوند غواړي. او بل خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټول سرمایداران دي سروان صاحب په سلو کې نوي پیسې سرمایداران دي. یو سړی کدن څلور زره ډالر دلته ولري په خدای دې مې قسم په افغانستان کې یو کار روپۍ درکېږي. دا خلک چې ځي په شل 15000 ډالر دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیم وژړا ته نه ګوري، و کونج ته نه ګوري، و خپل وجدان او غیرت او شجاعت ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجاړ وطن چاته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېر زیاته مننه کوردان
قاری صاحب
پښتون دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدای شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که 40,000 or 45,000 هم مجاوریدلی دی چې لا 10,000 ډالر هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې 45,000 or 10,000 ډالر باسي د 50 کسو نورو کار هم اخلي، یعنی 50 کسه نور هم بېکاره کېږي ورسره په دې وطن کې.
و 5 خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم، از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که 5 نفر بیکار میشه در حقیقت 5 خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر دستیره. مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم، بې کور د جوړېدو له برکته ممکن پنځو شپږو کسو ته کار روزګار برابر شي، همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته شي، کم معاش لري یا کمې پیسې لري، دا یو له بل سره تړلی دی چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
خیلی کوتاه میتونیم شنونده را بگیریم سروان صاحب که وقت نشه خبر ها میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم. سلام.
امرشا کریمی هم شنان دول سوری تقا تاثر پتا ماسک.
مهربانی کوی کریمی صاحب.
بله زه د قریس پرستون د خبر سره موافق یم چې یو څو خپل د مال سره خبر دی چې زه هم اتمان مرکزم یا اتیا بسر په دې کې مطمئن دی نو تاک و هاخواته اتمان خودکشی ده.
بله
بله، ډیره مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نعیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډیره جالبه خبره یې لیکلې ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمان لیکلی ده، هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده، ډېر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فریدالله له زابل لیکي که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر کړي نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد ونه کړي.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که باید بپذیریم که